فرمایید.
بله ستار فروخ، تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پایل شو تر نه بوجو دوام کوي. په ورستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام در تخبرو خو اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندیدو وزیرانو په اړه به د اعتماد رایه وانخلي چې دوه ګوني تابعیتونه لري. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې دی چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، مرزی احمد زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرته کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغوی داو پاړه چې ګنې د نوې کابینې ځینې کاندیدان دوه ګونی تابعیتون لري جدي تحقیقات روان دي. ولسی جرګه د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به وي. او لویدیز ډیپلوماتان وایي چې په ژینو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدي. پوره خبرونه د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغوی داو پاړه چې ګنې د نوې کابینې ځینې کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. د دې جرګې دوهم مرستیال سالم محمد سلجقي آزاد رادیو ته وویل په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د اوږدې استوګنې له کبله یو شمېر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی باید د هغو هیوادونو تابعیت هم ولري. له دې مخکې د ولسی جرګې ځینو غړو ویلي وو چې د نوې کابینې سباندې لس کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري. ولسی جرګې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې د دو تابعیت لرونکي کاندیدان به د رایو له بهیر څخه محروم کړي. ولسی جرګې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندیدانو وزیرانو ته به د تایید رایه ورنه کړي. په پام کې ده چې کاندید وزیران د اعتماد رایه د اخیستو لپاره د سه شنبې په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسی جرګې د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به وي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه په هلمند، لوګر، زابل، کونړ، سرپل او فراه کې د داعش ډلې د فعالیتونو نښې نښانې لیدل شوي او تور بیرغونه یې په ځینو ځایونو کې رپیږي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتی ځواکونو وغوښتل چې په هیواد کې نه امنۍ ته د اجازه نه ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړي چې په افغانستان کې ځینو وسلوالو کسانو د اسلامي دولت د ډلې په نوم فعالیت پیل کړی دی. او د زابل د ملي امنیت اداره وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو یو مهم قمندان نیولی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ملا محمد جان په دې وروستیو کې په مرکز کلات کې نیولی. بیان زیاتوي چې له محمد جان څخه د نیولو پر مهال یوه تومانچه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د زابل د ملي امنیت اداره همداراز وایي چې د طالبانو د قمندان په کلات کې د ورانکاری فعالیتونه کول. لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په ژینو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د پنځه جمع یو اساسو او د ایران د اټومي پروګرام مرکزیانو پرون په ژینو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. د ایراني پلاوی مشر عباس عراقچی قسم دا خبرې ګټورې وبللې، خو ویل چې د پرمختګ په اړه ویل له وخت مخکې دي. د چین استازي ونګ قون ویل چې د روانې فبروري میاشتې لومړی کې به د دې خبرو بل پړاو تر سره شي، خو نوموړي د ځای پاړه سونه ویل. ښاغلی ونګ ازادي راډیو ته ویل چې پر اصولو توافق د یو سند په پرتله خورا زیات اهمیت لري. د حزب الله یو مقام تایید کړی چې د سوری د جولان په لوړو کې د اسرایلی پوز په پرونی هوایي حمله کې د یوټا پوځي قماندان زوی جهاد مغنیه او د دې لبناني وسلوالې ډلې څلور نور جنګیالي وژل شوي. د مقام وویل د اسرایلو په حمله کې د حزب الله دوه موټر په داسې حال کې په نښه شول چې د اسرایل تر کنټرول لاندې په مزار العمل کې سرحدي سیمه کې پوستي تفتیش کولې. جهاد د حزب الله د جګپوري فعال عماد مغنیه زوی و. عماد مغنیه په 2008 کال کې په دمشق کې ووژل شو. حزب الله اسرائیل د دې په وژنه تورن کړی دی. د اسرائیل لسم ټلویزیونی چینل دی و اسرائیلی رسمي مقام له قوله خبر ورکړی چې په سوریه کې د نن د اسرائیل د پوز پرونی هوایي حمله تاییدوي او وای انټ خبری ویپانه د اسرائیل د پوزي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وای د بریده هغو تروریستانو پر ضد شوی چې غوښتل پر اسرائیل برید وکړي. د حزب الله جنګیالي ولسمشر بشر الاسد د وفادار ځواکونو په ګټه جګړه کوي. د سوری دولتی ټلویزیون او د بشری حقوقو یو سارون کې ډله وایي چې د سوری یو پوځي ترانسپورتي الوتکه د دې هیواد په شمال ویدیس کې نسکوره شوې ده. د سوری د بشری حقوقو د سر ټولنې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی خو دولتي رسنۍ د پیښې د تلفاتو ارقام نه دي خبر کړي. دواړو سرچینو ویلي چې الوتکه غوښتل د ادلیب ښار په ابوالسهور هوایي ډګر کې کینی چې د برېښنا له مزو سره له لګېدو وروسته سقوط وکړ. خو په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه النصره جبهې پر خپل ټویټر پاڼه د دې الوتکې د ویشتلو او نسکورولو ادعا کړې. د سوری د بشري حقوقو د سر ټولنې ویلي د الوتکې سرتیری، تجهیزات، مهمات او خواړه انتقالول. بلجیمی سرنوالان په یونان کې د هغه مشکوک نیول شوي کس د سپارلو په لټه کې دي چې ښایي په بلجیم کې د جنوري په 15 د افراطي ډلو پر یو ځاله د برید له قضیې سره تړلې وي. د بلجیم د لوی سرنوالۍ ویان پرون وویل چې په دې قضیه کې یو دخیل مشکوک کس په یونان کې دی. د یونان د تروریزم ضد پولیسو د شنبې په ورځ د پلازمینې آتن په څو سیمو کې عملیات وکړل او لږ تر لږه 4 کسان یې ونیول. بلجیمي رسنۍ پرون راپور کړی چې په یونان کې په نیول شو کسانو کې لږ تر لږه یو تن په بلجیم کې د افراطي ډلو لیو کړی سره تړلی او بلجیمي سرنوالان ښایي د دې مشکوک کس د سپارلو غوښتنه وکړي. د بلجیم پولیسو د جنوري په 15 نیټه د دې هیواد په ویروي ښار کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک کسان په ډزو ووژل. د بلجیم حکومت وویل د عملیاتو د افراطي ډلو لخوا په دې هیواد کې پر ځینو اهدافو په تیره پر پولیسو د پلان شویو حملو مخه ونیوله. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وایي چې کیف به د دې هیواد پر ختیځه خپله ولکه بیا ټینګه کړي. د شنبې په ورځ او پرون په دې سیمو کې بیا هم د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ جګړې روانې وي. د اوکراین ولسمشر پرون د کیف مرکز کې د لاریون 100,000 ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د خپل هیواد یو انچ خاوره به هم بلتون پالو ته پرې نه ږدي. پوروشینکو په دې جګړه کې د کیف د بریا ډاډ ورکړ. په همدې حال کې اوکراین د پاوز ویاند پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو ډونیسک هوایي ډګر ته د هغو نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې بیلتون پالو نیولې دي. د ډونیسک هوایي ډګر ته نږدې پوځي عملیاتو د جګړې لومړۍ کرښه ښار ته نوره هم نږدې کړې. عیني شاهدان وایي چې د ډونیسک په مرکز د استوګنې د سیمو په ګډون چې د بیلتون پالو اصلي مرکزونه پکې دي له بیلابیلو ځایونو د توپونو د مرمیو ډزې په زیاتېدو دي. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندید وزیرانو په اړه به د اعتماد رای وانخلي چې دوه ګونی تابعیتونه لري.
از اوکرای محترم که دارا استناد تابعیت دوگانه باشند و در صورت این تصدیق کردید بدون شک از جریان و از جریان استجواب پارلمانی محروم خواهند شد.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت هیڅکله هم په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په مقصد د هغه هیواد له چارواکو سره جدي خبرې نه دي کړې.
ایرانی مقامات سره په دغه اخلاق باندې ډېرې جدي خبرې نه دي شوې تر څو موږ دغه ټول لارو چارو استفاده وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیز او د ایران د مرکچیانو د ورستو خبرو له حال مو خبرو او د پاکستان په قبایلی کرم ایجنسی کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین چې دوه اونۍ ځنډول شوی و بیرته هم پیلیږي. ستاسو د ورکو شوی ځانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړي تایید کړی چې نوی کابینې ته یو شمېر کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري. ولسی جرګې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دوه ګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته به رایه ورنه کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د وزارتونو د هغو کاندیدانو په اړه چې دوه ګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کومو وزارتونو کاندیدان پر افغانستان سربیره د نورو هیوادونو تابعیتونه هم لري، خو د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ډاډه دی چې د نوې کابینې په ترکیب کې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان شته. ښاغلی عرفان له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې کاندیدانو شمیر ونه خود.
د کاندید وزیرانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه زه دا تاییدوم چې په دې دوستانو کې یو شمیر دوه ګونی تابعیتونه لري، خو په مشخص ډول نشم ویلی د هغو شمیر تاسو ته وښیم چې څو کسان به وي. له دې مخکې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر ځاځی ویلي و چې د نوې کابینې څه باندې لس کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري، خو ښاغلی ځاځی د چا نوم نه یاد کړی. د افغانستان د اساسي قانون لمخه ک د یو وزارت کاندید د کومبل هیواد تابعیت ولري، ولسی جرګه د دې کاندید د رد یا تایید صلاحیت لري، خو ولسی جرګه په دې ورستیو کې پریکړه وکړه چې د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به د تایید رایه نه ورکوي. د دې جرګې دوهم مرستیال وایي چې په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د استوګنې له کبله یو شمیر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی به د هغو هیوادونو تابعیت هم لري. سالم محمد سلجوقي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې جرګه به د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان د رایو له بهیر څخه محروم کړي.
جدي تحقیقات پیل شوی دي. پراتلون کې وی دورزو کې به د درې وړو کمیسیونونو د څېړنو او ارزونو مجمع ولسی جرګې ته وړاندې او هغه محترم وزیران به چې دوه ګونی تابعیت ولري په هغه صورت کې چې پرې ثابت شي د استجواب له بهیر څخه به برخي شي. خغلی سلجوقی هم در از وویل د کاندید وزیرانو په تحصیلی پانو او نور اسنادو کې چې ولسی جرګې ته وړاندې شوی دا سچنلی دل کېږي چې پر دوی د بل هیواد د تابعیت لرل ثابت کړي. خو خغلی سلجوقی یوازې عدلی وزارت ته د کاندید احمد سیار مهجور نوم یاد کړ چې د په وینا لس ورځې مخکې په کابل کې د فرانسې له سفارت څخه د خپل فرانسوي تابعیت د فسخې غوښتنه کړې وه. د کاندید وزیرانو تحصیلی اسناد د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته واستول شول او نسخه پرون ټولو وکیلانو ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د بهرنیو چارو له وزارت، سرحدي پولیسو او د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د هغو کاندید وزیرانو په اړه معلومات راټول کړي چې په بهر کې اوسېدلې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي چې په پام کې د کاندید وزیران د اعتماد رایې د اخیستو لپاره د سه شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د هغو کاندیدانو د هغو کاندید وزیرانو په اړه به د اعتماد رایه وانخلي چې دوه ګونی انتابیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا ولسمشر د نوي کابینې غړي ولسی جرګې ته د باور رایه د اخیستو لپاره معرفي کړي. له بلې خوا د ولسی جرګې اداري پلاوي د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په لوګر ولایت کې یو شمیر وسلوال چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت کړي او تر دې بیرغ لاندې فعالیتونه مخته وړي، د افغانستان له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د دې ډلې په وړاندې دې جدي اقدامات وکړي او پرې نږدي چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه مخته یوسي. دا موضوع د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم څېړل شوی ده. منالی بشیر ورته کتنه کړې ده.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې ځینې مقالې خپرې شوې دي چې په دې مقالو کې یو د جاپان ټایمز په ورځپاڼه کې د اسلامي دولت د پاکستان او افغانستان ته ورسېده په نامه خبره شوې ده. د مقالې په وینا چارواکو ویلي چې پاکستان او افغانستان چې د القاعده او طالبانو ځایونه او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې مرکز پاتې شوی دي، اوس د اسلامي دولت سختري ځډلې یادایښ له خوا له یو نوي خطر سره مخامخ دي. مقاله زیاتوي هغه سختري چې اوس له طالبانو بانو او نورو ډلو سره تړاو نه لري د اسلامي دولت ډلې لخوا د پراخو ځایونو نیولو او چالاکه انټرنیټي پروپاګند تر اغیز لاندې راغلي او د دې سختريز ډلې بیرغونه د دواړو هوادونو په هغو سیمو کې اوچت کړي چې پکښې د سختريز فعالیتونه زیات دي. د جاپان ټایمز ورځپاڼې د مقالې په وینا د انټرنیټ للارې خبره سوې یو ویډیو شي چې په پاکستان کې سختري ځله داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي او له یو سړي څخه سر پرې کوي. څېړونکي او چارواکي وایي په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت سختري ځو شمیر کم دی او دا ډله د قبایلي ارتباط لرونکو وسلوالو له مقاومت سره مخامخ ده. خو د مقالې په وینا د اسلامي دولت سره اړوند کوچنۍ ډله هم کولای سي په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي او د امریکا او ناټو هڅې له خطر سره مخامخ کړي چې غواړي په افغانستان کې دیارلس کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. د نیو انډین ایکسپریس په نامه یوه بله ورځپاڼه وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي اردو قومندان جنرال مراد علي مراد په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تروریستانو حضور منلی دی. د ورځپاڼې په وینا بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال جنرال مراد ومنله چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ سته. نیو انډین ایکسپریس د جنرال مراد له خولې لیکي په زابل او هلمند ولایتونو کې فعالو مخپټو کسانو تور بیرغونه پورته کړي او هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د شمال ته وغځوي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له خپل خبري اعلان سره د مستقیمو تماسونو په لړ کې جلال آباد او کندهار ته زو او د ننګرهار او کندهار د ورستیو مهمو پیښو په اړه بل خپل خبري اعلان واورو. له جلال آباد څخه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شنواری راسره ټلیفون په لیکه دی. په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونو د خپل فعالیتونو د خ تنظیم په هدف د انسجام یو شورا رامنځته کړې ده. دوی ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل فعالیتونو په ترڅ کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینې یو بانک هم جوړ کړي. دا چې دا کوم بنسټونه دي او دغه نوښت دوی کله کړی دی په دې اړه بل خپل خبريال نور تفصيل واخلو. شنواله سب خبرونه ته خراغ لست
مننه. کته څنګه وکړه په ننګرهار کې یو څه خبره بنسټونو چې په هغه کې د باز خټه برسند دی چې هغه په د مایبینو کې برخه کې د وزن سره د سکی په لور برخه کې همدارنګ ځوانان په عمل کې یو برسند دی چې به هم د غریب ولاسي وای کوي د ماما بنسټ دی چې دغه ټول شهریه بنسټونو موخه او هدف یو چې دوی بې وزنو او غریبو خلکو سره باید په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. د همدې پاسه چې دوی دغه کارونه منسجم شي او ښه نتیجه ورکړي او په ګډه باندې دغه ټول کېناسېدل وي او د انسجام یو شورا رامنځته کړله چې په هره برخه کې چې دوی کوم حرکت کوي یا کوم مرستې راجلبوي او په غریب باندې ویشي د غریب لاسنیوی کوي په ګډه باندې به کوي چې نتیجه ورکړي. د دوی د دغې ناستې لومړۍ ناستې لویه لاسته راوړنه هغه هم دغه وه چې دوی په دې باندې وتوانېدل چې د یو چا سپورت ترلاسه کړي او په ننګرهار کې د وینې بانک رامنځته کړي. که څه هم له دې نه وړاندې یو بل بنسټ چې د وینې په برخه کې کار کاوه هغوی آنلاین د وینې بانک جوړ کړی وو. د دوی هدف دا و چې د تلسیمیا ناروغانو لپاره بانک جوړ کړي.
بله شنوار صاحب، دغه اقدام چې دوی کړی. بله تاسو زما غږ اورئ؟ شنوار صاحب تاسو په شا کې بل غږ هم راځي، زه نه پوهیږم چې دا. بله په هر صورت شنوار صاحب تاسو نه مننه په دې اړه به بیا هم له تاسو نه نور راپورونه ولرو او په دې اړه به اوریدونکو له وروستیو پرمختګونو خبر کړی. له کندهار زو ننګرهار ته کندهار کې مو په ننګرهار کې مو اړیکه سم ټلیفوني اړیکه سم نه و. خدای وکړي چې له کندهار سره مو اړیکه سم وي. صادق رشتین را سره د ټلیفون په لیکه دی. رشتین صاحب خبرونه ته خراغ لست. ویل کېږي چې سکال په کندهار کې د کندهار ښار د ښکلا او سرسبزي لپاره اویا زره نیالګي کېنول کېږي. دا د چا لخوا؟ بلې 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 رښنې صاحب غږ مو سم نه اورېدل کېږي. له کندهار د ازادي راډیو خبريال
صادق رښتینی او بیا هم هڅه کوي چې له هغه سره تماس ونیسو. خو ویل کیږي چې سکال په کندهار کې د کندهار ښار د ښکلا او سرسبزۍ لپاره اویا زره نیالګي انکېنول کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د دغو نیالګیو په روزنه او ساتلو کې همکاري وکړي. د پسرلي پر راتګ سره هر کال د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نیالګي کېنول کیږي او چارواکي هم وایي چې باید خلک په ساتلو کې مرسته وکړي. اکثرا دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي او داسې لیدل کیږي چې دغه لړۍ هر کال تکرارېږي، خو په آخر کې یوازې یو څو نیالګي په هغو سیمو کې چې کېنول کیږي پاتې کیږي او نور یا وهل کیږي او یا هم اوبه ورته نه رسیږي او وچیږي. په دې هیله چې له صادق رښتینی سره مو بیا اړیکه ټینګه شوي، په دې اړه به بیا هم له هغه څخه په تفصیل معلومات ترلاسه کړو. رښتینی سبب مهرباني وکړئ دغه نیالګیو د کېنولو په اړه ووایئ چې دغه نوښت د خلکو لخوا دی او که د کومې خیریه مؤسسې یا د کندهار د چارواکو لخوا.
بلې نوري صاحب، په دې اکله تېره ورځ د کندهار د والي د مرستیال په مشرۍ چارواکو غونډه کړې وه. ویلي وه چې د یو منظم پلان په اساس به د ښار په ټولو برخو کې شاوخوا اویا زره نیالګي چې دیوالزن، ناجو او ګلګلاب بوټي به پکې شامل وي کښېنول شي. لکه څنګه چې تاسو یادونه هم وکړه، هر کال د پسرلي په رانږدې کېدو سره دغه ډول نیالګي کښېنول کېږي، خو ساتنې او روزنې ته توجه نه کېږي او د وخت په تېرېدو سره وچ او له منځه ځي. چارواکو په غونډه کې هم په دې اکله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دولتي ادارو او ښوونځیو په څنګ کې چې کوم نیالګي ولاړ دي، هغه هم د نه همکارۍ له امله وچ شوي او له منځه تللي. د چارواکو په وینا دا ځل به د نیالګیو ساتنې ته پوره توجه کوي او په دې برخه کې کوم امکانات چې دوی لري هغه به په کار اچوي. دوی دغه راز د خلکو هم غوښتنه کوي چې په دې اکله همکاري ورسره وکړي. کم تر کمه دوی وایي هر سړی د خپل کور مخته یو یو نیالګی کښېنوي او هغه ته دې اوبه ورکړي او روزنه دې وکړي. دوی وایي په دې برخه کې به په څو ورځو کې د رسنیو، د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو او دغه راز د مسجدونو د ملا امامانو او د نحیو د مشرانو هم مرسته وغواړي او هغه به واڅوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
رښتینی صاحب، چارواکو تاسو ویل چې د کندهار چارواکو، آیا د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي هم په دغه نوښت کې وو؟ دا خو معمولا د چاپیریال ساتنې د ادارې کار دی چې د ښار د سرسبزي لپاره او د ښار د پاکوالي لپاره پروګرامونه ولري.
په دغه غونډه کې د ښاروالۍ استازي، دغه راز د زراعت ریاست استازي، دغه راز د چاپیریال ساتنې اطلاعات فرهنګ ریاست، دوی په ټولو په دغه غونډه کې برخه درلوده او دوی وایي چې په ګډه به همکاري کوي. د اطلاعات فرهنګ ریاست به د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، د زراعت ریاست به دغه نیالګي ورکوي او ښاروالۍ به د اوبو او د روزنې برخې ته پاملرنه کوي.
صادق رښتینی، له تاسو نه مننه په دې هیله چې دغه ټول نیالګي کېنول شي او تر ثمره ورسیږي، داسې نه چې لکه د تیر په څیر بیا هم اکثره وول شي یا هم وچ شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستل شي او د غراز د انټرنیټ کې د ازادي رادیو د مهمو راپورونو تصویرونه هم، البته ویډیو غانې هم لیدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د هغې هیواد له چارواکو سره هیڅ کله هم جدي خبرې نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي ایراني پولیس له دو افغان ځوانانو سره ناوړه چلند کوي. د سیاسي چارو کارپوهان هم په ایران کې د افغانانو ستونزې جدي ګڼي او وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ کار نه دی کړی. قاسم سولمل له نور جزئیات سره.
له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د ناسم چلند په دوام د ځل په یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې شایي ایرانی پولیس دوه افغان کډوال تر خپل منځ په زور ناروا عمل ته هڅوي. دغه ویډیو لمړی په انټرنیټي پاڼه کې خپره شوه خو وروسته په مرموز ډول سانسور او له منځه یوړل شوه. د افغانستان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د ایراني پولیسو د دې کار د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت تر اوسه د دغه ستونزې په اړه له ایران سره جدي خبرې نه دي کړي.
د افغانانو ژوند نه ډېر واقف نه دي او ډېر اخګا نه دي چې په دې باندې سپین دي او د ایراني مقامات سره په دغه اخلا باندې ډېرې جدي خبرې نه دي شوي تر څو موږ دغه ټول لارو چارو نه استفاده وکړو.
د افغانانو وهل ډبول، ناسم چلند، اعدام، په شهرونو کې د کډوالو ځورول، په سرحدي سیمو کې پر افغان کارګرو ډزې کول، د سوریې جګړې ته په زور استول هغه موارد دي چې ایراني پولیس او چارواکي په غیوات کې له افغان کډوالو سره ترسره کوي. ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې ډېرې د کورنۍ جګړو پر مهال د غیوات ته مهاجر شوي دي. له دغو کډوالو څخه نږدې 1 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري خو پاتې نورې په غیر قانوني توګه هلته ژوند کوي چې وخت نا وخت ورسره د ناسم چلند راپورونه خپرېږي. د چارو کارپو میرویس عمر خیل هم په دې باور دی چې د افغانستان حکومت هیڅ کله هم د ایران په وړاندې غوښت دریځ نه دی غوره کړی. ښاغلی عمر خیل د دې کار یو دلیل دا بولي چې د افغانستان په حکومت کې یو شمېر کړۍ د ایران لپاره کار کوي.
متاسفانه د افغانستان حکومت نه شو کولای چې پر ایران فشار راوړي تر څو ایرانیان له دغه سکرونو نه دوی لاس واخلي. موږ د ایران پر وړاندې داسې یو غوس او ښکاره روښانه سیاست نه لرو او په حکومت کې د ایراني کړیو شتون موږ د هغه دریځ پر وړاندې دوی تل خنډ جوړ کړی کوم چې موږ غواړو پر ایران فشار راوړو.
وم غوښتل همدا مسله د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سره مطرح کړو خو له پرله پسې تماسونو سره سره چا راته جواب رانه کړ. کارپوهان وایي ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان تل له افغان کډوالو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی او په دې توګه غواړي چې افغان حکومت باندې فشار راولي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت هیواد ته د کډوالو بیرته راستنېدو ته جدي پام ونه کړي او د نړیوالو سازمانونو په مرسته په بهر کې د افغانانو حقونه خوندي نه کړي نو دا ډول پیښې به نورې هم رامنځته شي.
له افغانستان سره د مرستو په دوام د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د 2 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر وویل دا مرستې به د شل ولایتونو د لرې پرتو سیمو په بېوزلو کورنیو د حرفهیي زده کړو د کورسونو له لارې ولګول شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د دبليو اف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان دغه 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته به د افغانستان پر هغه کورنۍ ولګول شي چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې اوسیږي او اوسمهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دبليو اف پی د موسسې د مشر کلود جی بی دا او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د سرپرست وزیر واصل نور محمد فرمز لاسلیک شو. خاغلی کلود جی بی دا وویل په دې مرستو کې تر ډېره ځایه د دې هیواد د لرې پرتو سیمو بېوزلي او د کورنیو سرپرست مېرمنې او هغه ځوانان په پام کې نیول شوي چې د کار په لټه کې دي.
The majority of the direct beneficiaries of this project will be women.
لدې پروژې په مستقیم ډول خزي ډېره ګټه اخلي او په حقیقت کې هم دا خزي کولای شي چې په خو دريږي او د خپل کورنیو ستونزې حل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر واصل نور محمد وویل چې د مرستو ته د یاد مؤسسې په مرسته د حرفهیي زده کړو پروګرامونه تنظیم کړي دي. خاغلی محمد وویل پلان لري چې د هیواد د 20 ولایتونو په 50 لیرې پرتو ولسوالیو کې د حرفهیي زده کړو په پروګرامونو کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې اوسمهال له ډېرو خدماتو بې برخې او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
سروی که صورت گرفته در حدود 58 ولسوالی فقیرترین ولسوالی است که امرایشان باید کمک صورت
ده. سروی لمخ شاوخوا 50 ولسوالی تر ټولو بیوزل ولسوالی دی چې باید مرسته ورسره وشي. له دې مرستو به 80% ښځې، 30% هغه ځوانان چې زده کړې کړي او روزګار دي او معلولین به هم ترې مستفید شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د کونډو شمیر څه باندې 15 لکھ ته رسیږي چې اکثر یې بېوزلې دي او د کورونو سرپرستی هم کوي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د دې مرستو له لارې به په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,80,000 خلک حرفهیي زده کړې پای ته ورسوي او شاوخوا 10,000 معلولینو ته به د حرفهیي زده کړو په شپږ میاشتنیو کورسونو کې د خوراکي موادو کوپونونه ورکړل شي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 14 میلیونه خلک وزګار او له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دې اتحادیې مسؤلین تاکید کوي چې د دې مرستو په ویشلو کې دې له عدالته کار واخیستل شي، څو بېوزلي او مستحق کسان له پامه ونه غورځېږي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام درته خپرو او وابوري چې د پاکستان په قبایلي کرم ایجنسی کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزند واکسین، د پولیو یا د ګوزند ناروغي پر ضد واکسین بیا پیلېږي. خو تر هر څه تر دې مخکې به مرزیه احمدزی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې روانې دي چې ګنې د نوې کابینې ځینې کاندیدان دوه ګونی تابعیتون لري. په پام کې ده چې کاندید وزیران د اعتماد رایې د اخیستو لپاره د سه شمې په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسی جرګه د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه په هلمند، لوګر، زابل، کونړ، سرپل او فراه کې د داعش ډلې د فعالیتونو نښې نښانې لیدل شوې دي. د زابل د ملي امنیت اداره وایي چې په دې ولایت په مرکز کې د طالبان یو مهم قومندان نیولی دی. لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې په ژینو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د حزب الله یو مقام تایید کړی چې د سوریې د جولان په لوړو کې د اسرایلی پوځ په پرونی هوایي حمله کې دی وټا پوځي قماندان زوی جهاد مغنیه او د دې لبنانۍ وسلوالې ډلې 4 نور جنگیالي وژل شوي. د سوری دولتي ټلویزیون او د بشري حقوقو یو سارون کې ډلوي چې د سوری یو پوځي ترانسپورتي الوتکه د دې هیواد په شمال ویدیس کې نسکوره شوې ده. بلجیمی سرانوالان په یونان کې دغه مشکوک نیول شوی کس د سپارلو په لټه کې دي چې ښایي په بلجیم کې د جنوري په 15مه د افراطي ډلو په ریوازاله د بریټ له قاضي سره تړلې وي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې کیف باید د هیواد پر ختیځ خپله ولکه بیا ټینګ کړي.
خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای شئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د پاکستان په قبایلي کرم ایجنسی کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین چې دوه اونۍ ځنډول شوی و بیرته پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 1 لک زیات د 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین شي. په وروستیو کلونو کې د پولیو ډېرې پیښې په قبایلي سیمو کې چې اکثره وختونه سخت دریځ وسله والو د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده ثبت شوې دي. نور تفصیل د مشال راډیو د سیمه ییز خبریال طارق اورګزی په راپور کې اوري.
په قبایلی سیمه کور ایجنسی کې ځنډول شوی د پولیو ناروغانو د بچو لپاره 4 ورځې مهم به یو ځل بیا د پیر ورځې شروع کیږي. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو دغه مهم به د دې میاشت تر 28 نیټې پورې جاری وي چې پکې شاوخوا 1,80,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د صحت محکمې مشر شیرخان اپریدی مشال لوډیو ته وویل د پولیو مهم د دې میاشت په 15 نیټې شروع کیدونکي او خو په سیمه کې چوټیانې درتلو په وجه دغه مهم تر 2 اونۍ پورې وځنډول شو.
ریشن وی دا کمپین لا چکنے کنا سارے زون تے رہی چھٹیوں نے بگڑا ہوا ہے سائٹ میں لگنا جی تے بھی رولا دا کمپین چکنے کنا جب نو نا سن تاریخ نہ شروع ہو نو بگڑا چکنے کنا دا سے تو غلط ریزن نہ کرے کہ یہ سیکیورٹی دا یا نو سے لاجسٹک ماجسٹک ڈیفیشنسی دا دا سے دا چھٹیوں نے بتا رہا
ہوں روکتے چرواکے وائی مہم لا پارا دو ٹور تیاریاں مکمل کڑی دی او زیادہ وی چھ مہم کے اور سارا خلق تاون وکڑی د دبا خبره د کورم ایجنسی په یو سال ډیر شو علاقو کې د پنځو کالو نه کم ماشومان ته د پولیو څاڅکی ورکولو د پاره شاوخوا 1500 ټیمان مقرر کړی شوی دی ملک حاجی صوبت خان او رغزی پنما یو ځای مشر مشال لډیو ته ویل د پولیو څاڅکی زمونږ د ماشومان لپاره دی او زیاتوی چې مونږ غواړو چې دغه ناروغي په مکمله توګه زمونږ د سیمینا ختم شي
د حکومت دې ډیر لوی خرچه کوي دا مهم کمیوب شي ځکه خده چې کوي سره د شلوالي ګډوالي نه بچینو دا ډیر لوی فائدہ دی نو بهتره خبره دا دی چې دا خل دی مهم کې حساب واخلي او خپل بچیو ته د کتری وي
د صحت د ویپانې تر مخه په دسمبر میاشت کې نوی د پولیو مرض کې سونه مخې ته دراتلو وروسته په ملک کې د غشمیره 303 ته رسېدلې ده چې په دې کې 150 زیات کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي واضح دی چې د پولیو مرض ټولنه زیات کې سونه په 2014 کال کې مخې ته راغلي دي
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
اوس ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او مخکې لدی چې ستاسو د ورکوښو وای ځانو د لټ پروګرام ته ورسیږي د ایران د اټومي لانجې د حل په مقصد په جنیوا کې د ورستیو خبرو له حاله خبرو لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو استازو پرون په سیویس کې د هغو غونډو په لړۍ کې وکتل چې هدف یې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د اټومي فعالیتونو محدودول دي په دې اړه نور تفصیل د احمد انتقل پر راپور کې
د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په ژنیو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل ل ایران سره پروانو خبرو اترو کې چې هدف یې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د دې هواد د اټومي فعالیتونو محدودول دي د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا برتانیا، چین، فرانسا او روسیا او پر دوی سربیره جرمنی برخه لري. ډیپلوماټان په دې کتنه کې د محدود پرمختګ خبر ورکوي. د ایرانی پلاوی مشر عباس عراقچی کڅه هم د خبرې غټورې وبللې خو ویل چې د پرمختګ په اړه څه ویل له وخت مخکې دي. د چین استازي وان قون وویل چې د روان فبروري میاشتې په لومړیو کې به د دې خبرو بل پړاو تر سره شي خو نوموړي د ځای په اړه څه ونه ویل. خغلی وانګ ازادۍ رادیو ته وویل چې پر اصول او توافق د یو سند په پرتله خورا زیات اهمیت لري.
What is more important is meeting of
minds. څه چې ډېر مهم دي د فکرونو اجماع ده. ظاهري بڼه که مقایسوي خبرې وکړو په دوهمه درجه کې راځي، خو سره له دې که په یو ټاکلي پړاو کې کوم توافق ترلاسه شي دا به ډېره منطقي او د اټکل وړ خبره وي.
An agreement is to be brought about.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا او ایران استازي د روانو خبرو د چټک پرمختګ لپاره د یو سند پر مسوده کار کوي. د آلمانی ترخ پرونې د راپور لمخې د موافقه د اصول په نوم دا سند د هغه توافق جز دی چې ایران او شپږو قدرتونو تر روان مارچ میاشتې پورې د هغې د بشپړولو تمه لرله. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې په ژنیو او پاریس کې د هغو 15 ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي څانګو د مشرانو په کچه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تر سره شوې دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او جواد ظریف کتنه هم په دې لړۍ کې شامل و. لبلې خو د امریکا کانګرس پر ایران د نویو بندیزونو وړاندیز کړی چې توافق ته د نه رسیدو په صورت کې به پرې ولګول شي، خو ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ پر کانګرس غږ وکړ چې په داسې حال کې چې خبرې روانې دي له دې کاره دې ډډه وکړي او وی ویل چې دای به د نویو بندیزونو طرحه ویټو کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، که تاسم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د ازادي راډیو لالار نه د تاسې ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دغو تلیفونونو په منځ کې داسې تلیفونونه هم شته چې اوریدونکي بیا هم شکایت کوي چې ډېر داسې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او په خپلو تلیفونونو کې وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، خو په پای کې بیا معلومیږي چې دا واقعیت نه ده او دغه کسان دغه محترم اوریدونکي ځوروي. ګرانو دوستانو، پریږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې په ازادي راډیو کې ډېر کله داسې کسان پیدا شوي دي چې په کلو کلو له خپلو کورنیو څخه لرې وو. هغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، یو ور بیا هم وایم چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 11 15. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. وار وار ست هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو اوریدونکو، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګریز ولسوالۍ څخه خبر کوم. د مسجد سیلم څخه
مرجو خیری ورک دی چې د بابا سره امر نه کار دی. عبد الله درور د باقی ورور د دیش کال کې ورک دی چې د مرزا غاوري په بدل اخلي په المات لري په دې باندې پدې سره د پرو اویلا اوسو شپارس دریسو شپورنیوی نه شمیره د بیا تکرارم 0001 شپږ درې نه شپږ نه.
دا د ازادي راډیو زغم ډیر مننه کو د مالګری سیمه ته جګل محمد دا د ضرور د کاجی ورور د بغداد سیمه.
السلام علیکم، ازادي راډیو کا کوم کا ریدم د سلامونه وایم. او د روپ یم هلمند نه اړې کني ولا د زمال کاکا زیبه محمد حق په نامه باندې دی. کچا سره پاتې ما ته د دې شمیره باندې اړې کوم. نه ټلیفون شمیره مې د 0 2 2 3 2 2 4 10. یو ځل ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 2 2 3 2 4. کچا سره پاتې و په دې شمیره باندې ما ته اړې کوم نه سي او خپل جایزه دې سره لا تکري. السلام علیکم ازادي رادیو.
زه د هلمند د ولایت نه خبر کوم. د نوزاد ولسوالۍ یم، د یری د کری او سیزن کې ما استخان میرم. زما د یو کا زوی د دولس کال کیږي ورک دی، محمد لال نومیږي. د خلیفه مساجان کا زوی دی، د حکم خان ورور دی. که چیری چیری ما تا یو پته را که 5000 افغانی شیرینی ورکو ما پا دغا نمبر دی ما تا زنگو وی 01-08-22-19 یو ذر بیا شماره تکراره ما 01-08-22-19 دا از ما پیغام دا از دی رادیو سه دیره دیره مننه چه از ما پیغام سپور که و سلام.
السلام علیکم. زه د سپینبولکه څخه خبره کوم چې زما یو اکا کېږي دا یې درېیم کال دی چې ورک دی او د جان په نامه باندې دی. دا ډېر وخت کېږي نادرکه سوی دی. زموږ د ټلیفونو شمېرې دي 0-80-46-815 بله شمېره ده 0-80-22-45-915. تاسو کولای شئ چې هر څوک دغه سړی پیدا کړی وي هر چا پیدا کړی وي پر میروس موږ سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
زما یو سمندر په نامه دی چې د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دی. دا 8 کاله کېږي چې ورک کړي د جنجي هېڅ معلومات یې نشته. چار چاته معلومات یې دغه زموږ لمبر سره ست کې
السلام علیکم. زما نوم محمد الله د ننګرهار ولایت د سخروت ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چې نومیې صفي الله د پلار مې میرزاګل ده. دوه نیم کاله کېږي چې د کابل نه درکه شوی صفي الله زما غږ په خپل اوري یاد هغې کوم دوست یې اوري ماته د بدې شمېره تماس ونیسي
0-08-23-15-15-15 السلام.
السلام علیکم. زه امیر الله افغان یم د هلمند ولایت نه سراج ولسوالۍ سلسلی د ټلیفون په کښه زما ورور د جمله نومیې دی. ورک دی 8 کاله عمر لري. هر څوک د ده په هکله معلومات راي چې زه به ډېر خوشحاله شم ده ته به ډېره غټه جایزه ورکړم. په ډېرې شمېرې زما سره اړیکه ونیسي 0-17-17-10-14-10 د ښکلې وخت دی. نیسم سلام.
ہلو السلام علیکم. من ولایت د نوی ولسوالۍ څخه ماجدي خبره کوم. ما یو ورور سمې اولاد په نامه د سمې اولاد دی. دا اوه میاشت کېږي چې د کوره څخه تللی دی. زیات کم 16 کاله یا 18 کاله عمر لري. که دی په خپله زما غږ اوري یا بل کوم مسلمان په هکله باندې معلومات لري ما به دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0-08-15-15-11 بله شمېره ده 0-08-15
ہلو السلام علیکم. زه غلام سخیم د بدغس د بالامرغاو د ولسوالۍ د بازبای د کلي اوسېدونکی یم. زموږ ورک عزیز دی چې د رهو په نامه دی. دا 18-19 کاله کېږي چې ورک دی او د پلار نوم یې نیک محمد دی. د ورور نوم یې عزیز دی. یو بل لور لري نظر نومېږي او د اکا نوم یې چې ملابراره خوند دی. او که څوک په دغه یا معلومات لري یا اوري او په دغه شمارې زموږ سره تماس ونیسي 0-08-22-13-2-8 یو اریدا تکرار هم 0-08-22-13-2-8 یو درې څلور دوه اته او په دغه اړه کې مو سره تماس ونی چې یادې اوري یا یو انډیوال اوري په دغه شماره کې مو سره تماس ونی.
زل دول حق در روزګان ولایت جزاب لسوالینا خبره کوم. ما یو ورور دی چې منیر احمد په نامه دی، هغه مخکې د ټلیفون دکان کې و میاشت کې چې نظره کړي کار چا پیدا کړه، ماته یې بدای شمېره زنګ وایسي پر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت دوه سوه درې شپېته پنځه زره افغانۍ یې پر سر جایزه ده که هر چا پیدا کړي. السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالجلیل په نامه دی، یو کال کېږي چې ورک دی، کار چا پیدا کړي پر دغه نمبر دې زنګ راته وایسي پر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت دوه سوه درې شپېته پنځه زره افغانۍ پر سر دغه جایزه ده.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
بله سلام علیکم، زه مساعد جان د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی د شیر احمد په نامه باندې، نومېږي چې دا یو کال کېږي چې نادره کسوی دی. که په هر ځای کې او هر مورور مسلمان معلومات پلري، ما ته دې په دې شمېره زما سره اړیکه ګیر کې 0015 او 6 9 5 6 5. یو ځل بیا نمبر وایم 0015 6 9 5 6 5. هر ورور مسلمان کولای شي چې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهي، جایزه 50,000 افغانۍ ده. او که څوک په دې په حقله معلومات نه لري نو موږ ته دې مزاحمت نه راکوي. نور موخ نه نیسم. السلام علیکم.
بلا د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د لشیه د کلي څخه خبره کوم. ما یو پلار دی، یو 15 شپې کېږي چې ورک دی، هېڅ پته او معلومات یې نشته. هر چا ته که معلومات یې موږ ته دې پر دا شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. دی نومېږي نمروز 0015 2 3 4. وسلام. زه د روزګان ولایت د جهراو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو نفر دی د محمد په نامه چې دا 15 کاله کېږي نادرکه سوی دی. نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0008 1 9 8 6. ورونه محمد نسیم او عبدالجلیل په انتظار دي د مهربانۍ په توګه دي دغه معلومات موږ ته راکړي. او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دغه اورېدونکي چې دغه زما دا خبرې دا شپه په دقت سره واوري چې دا خبرې دې نه کوي، څوک دې نه ځوري. له تلیفون ورته وکړي وایي ما سره معلوم دي یا داش دي هاش دي یا پلانکۍ ځای راسه. دغه ځورنې دې نه کوي. وروره د اسلامي ورو لی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما پیغام دغه دی موږ همسایه دی سجان لالان میر دی. دا 3 کاله کېږي له کوره څخه وتلو دي. چا ته معلومات نشته که په دغه لهاخرڅوک معلومات لري زما دغه لمبر دی 0 8 3 6 9 9. یو 1,000,000 افغانۍ شیرې نه لري.
زما نوم جانان دی، د نواب اکا په څیر یم. زما یو وخت وروستی یم چې نوم یې بسم الله دی، د محمد الله و د نعمت ورور دی. زما د ټلیفون شمېره ده 0015 2 5 4 9. بیا 0015. په دغه شمېره دي هر دغه ورور ته معلومات دي. په دغه شمېره دي بیا زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه سر جان د غزنی ولسوالۍ د میدان اصلي د میدان وردګ یم. پدې د غزنی نه زنګ ته ورغلی. ما یو ورور دی سراج په نامه، یو نیم کال کېږي چې ایران ته تللی دی. اوس نو درکه شوی دی، هر څوک که د دماغ غږ وي یا د خپله دماغ غږ وي په دا نمبر دې زنګ ووهي 0015 6 8 8 5 1 6. نمبر بیا تکرارم 0015 8 8 5 1. در آزاده را دیده کار کون کنه ایل کون چه در ما دقا اعلان خبر کی. و السلام علیکم.
الو السلام علیکم زاد الکین نیرم د شهید ولایت ما یو رکسوی زی و ما کریم نمیری په ایران کې د نشنه کیږي چې مقصد ورک دی و غواړم چې دغه په دغه نامه باندې کچیر پیدا شي ما زغ د خپل او یا نورنج ولان او مقصد دی د خپل په دغه شمار باندې زنګ و سپر واویا او نه پیلوس څلور سوه شپږ شپېته سپر او بله شماره ده سپر اووه شپږ پنځه اته اته نه پنځه پنځوس سپر درې.
زه د خوست مرکز نه حاجي شریف ته داخل خبرې کوم چې زما یو مرګولی ده نوم یې سید امان ده د کرم ایجنسۍ نه ورک سوی شل کاله مکتوب یا ادرس لري موږ ته د معلومات راکړي د ټلیفون نمبر چې ده سپر اووه اویا یو سل شپږ نوي اون نوي څلور څلوېښت انشاءالله خپله شیرینۍ به ترلاسه کړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کاوریدون کو ته سلامونه وایم. ما یو ماما دی د عبدالله جان په نامه دی د حاجي محمد فکر زوی دی په پنځه ویشت کاله دېرش کاله کېږي چې ورک شوی دی. کار ورور ته معلومات وې ما ته د ټلیفون په دغه شماره معلومات راکړي صفر اووه سوه اووه پنځه دوه درې پنځه پنځه نه پنځه پنځه لکه روپۍ جایزه لري که هر مسلمان ورور ته معلومات وې.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره زموږ دغه پروگرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ساخت نشما دلتا ساکره.